سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولي دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولې سره نږدې درولي دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباري کړې دي نن د ساور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخو پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پا پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19 یعنی سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغه اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډه او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل د دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبې فوق العاده غونډه کې د دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر روسیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي وای
از همسایه های خود هم می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ساور یا غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخواني مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دی او زمونږ دلته کورونه دی مونږ نشو ورتلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورسو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټینګ یې درته کوي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسېدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوځانو زغروال ګاډي د افغان پولیسو سره نږدې درولې وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړو چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستاني کډوال په نخه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هواري شي. خاغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پیښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمیر کارکوونکي چې ډیری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنیدو یا د شوروي په وړاندې دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کیږي، خو طالبان په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزي سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وي شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمیر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه ورکړل شوې. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نوي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې به د مجاهدین و برخه بخواه خواه معلومی و اغا مجاهدین چه لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غوی اثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دی زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده، او د ویډل او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قربانۍ ورکړي، او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ماته ورکړي، د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي، او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې، چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي، او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وربشو پاکستان ته. په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت د سختګیریو او محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنېدلی. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 19 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي، او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړای شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یو ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي، او وایي که تر اپریل 19 افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری رپورټ ده.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامله دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره، جلال آباد او کابل ته لاړ شي، او لا غیر اخنه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختی نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي، خو واده ډیر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې که تورو لورې ده او 15 کاله شو، دغه اوس چې د ویزې مسالې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه څه رقم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده، د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څوک بټیان ویسو، څوک کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی، بس نیم هغوی اخواګیر دي مونږ دې خواګیر دي بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثر شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی، تګ را تک بس یو بل سره ملاس ینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو، نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته یې، نو اختر به څه خوند دي، نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سره رشتې کړي او بل سره، نو دا سره نکیږي هډ حکومت دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډیرخه رابطه وساتي مور پلارم بار دی زمونږ دلته کورونه د مور پلارم بار کورونه دی مونږ نو شو ورته زمونږ دا مشکلات دي
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټه پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغه رستو بیا دوار خواهو تا یوازی پا پاسپورت و ویزا باندی زیرازی
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایلې دي. دا چې وروستۍ څه کارنامه کړې دې راپور ته به وکړو.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1 تیزو منډو پر مټ د 6 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی 1.5 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی، خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه را که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیګ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکارۍ بشپړ کړ. د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په 2 اونیو کې 27 روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکتہ لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه مخې لوبي کړي. ډیلی په 1 لوبو کې 4 او کلکتہ په 3 لوبو کې 15 لوبي ګټلي. که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې خایل پنجاب لوبډلې مخکې شي. پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوت لواند فیسکی ته وړاندې شوی رقم رسنیز شو. د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي. د بارسلونا مسولانو د دغه درې دیرش کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کام ته د هغه د انتقال لپاره له دیرش تر پنځه دیرش میلیونه یورو ورکړي. دا خبر د ورځې د فوټبال د مینهوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې درې سوه افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر دوه نیمې میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته ستون کړل شو. دی چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و په استانبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژماتې پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزګر بیخیسته دی نه چې هلته بیاډونه پیدا کېږي. بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم. زما بچي خو رانه غواړي نوې جامې غواړي. دغه اختر اوس اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر دپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی. زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مر قبلومه خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځم ترکیه ته. ترکیه نه به خوځان اړوم نور ملکونو ته.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوي خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیه هیواد څخه را ډیپورت شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه به سرنوشت د افغانانو ډیپورت کول د هیڅ کله نه تاییدو او د ترکیه په شمول لټولو قربا هیوادونو مغوښتنه ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابیدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خوځو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تشبث خزر لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه او شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګرۍ مېرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری میرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل،
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل،
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه قاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بالخصوص په دې روژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه یې تر مسؤلینو پورې رسوي. هغه سه هم دا هیله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چچ کړي، د بې عزل خلکو لاسنیوي وکړي، د بې عزل خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي، اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل لکه په سل او 500 د کې په 500 وانه وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو، نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څنګه ما غوخري او د لګارزانه کې وسلام.
ګرام سلیمانځه د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د اختر هیڅ پی ورځ دي، داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بهګه ډوډۍ لانه لري. نو د سوبادان خلک نور داسې څه لري د غریب خلکو سرڅوک مکو کی، دا به د تاسې د اخرت یو ذخیره وي. د ازادي رادیو مننه. سلام علیکم.
مرته منځ کې ډیره وچ
وچکالی ده ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلی درې کلی برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو، یعنی بتۍ باور وکړي په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلي دي ټولو دلته زورواکي د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړي دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلي. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای دا ستاسې ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما له خوا هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولندو خبرونو ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوې. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده په خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنګ د منلو وړ نه دی. او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړل د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 5:15 څخه تر 3 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدې او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلې څانګه لمر، محصله اغلې زرمینه دولتزی او محصله اغلې ډیوه سادات خبرې کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلو. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه اغلې څانګه لمر له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوې ده.
لمړی ز هم خپل سلامونه ونی کې هله تاسو ته او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لمړی سر کې مشته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو؟
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوی دی بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دی. مثلا جوست پرځ باندې نجونه راځي پنتون ته او تاخ ورځ به هلکان راځي. او دا خبر ته باندې چې مونږ ته د ریاست د پنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او جنې بیل بیل ورځی کې خپل درسونه ترازی.
مخکې د پوهنتون د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکو چې پوهنتون ته نه دي تللی یا د دغه سیستم سره بلد نه دي، د هغوی د معلوماتو د پاره
سیستم نارمل لکه په نور هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم وو. انجون او الکان یو ځای درسونه ترتلل، ورځې بیل نه وې، تایمونه هم بیل نه وو، او دوی یو ځای په درسونو کې ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا وروسته له ماسپښین به مثلا دوی خپلو کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته به تلل، یا کورنۍ دندې هغه به یې ترسره کولې، یا به کمپیوټر لاب ته تلل، یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای، نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده. اوس الکان په لومړي سر کې یعنی په والو دریو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شو، یعنی وروسته له جمهوریت څخه، لومړی د نجونو او الکانو تایمونه بیل شول. مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم الکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس د نوي کال چې شروع شو، اوس مکمل ورځې هم بیل شوې، یعنی نجونه باید په جفت ورځې کې راشي او الکان په تاخور ورځې کې.
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا شي؟
دوی مو خامدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام ده، او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید انجونا او نارینا صنفونه سره جلا شي او مکس درسونه باید ونه اوسي. ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او انجونو مکس والی، دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړي.
ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل درلودي او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
خب هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري، او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما تجربه په اساس، زه د خپل تجربه په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده، که صنفونه مکس هم و، څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هغه ټول اسلامي ټولنه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و. د هر لحاظ درسونه سم نارمل پر مخ تلل، خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو، اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولت سي له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ، او مننه له دعوته مو.
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګوري؟
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفته کې د تګ ورځې تقسیم شوی دی، دا واقعا اول راته ډېر زیات جالب و. وروسته کله مې څه فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوانه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه شي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو هم مشکلات یې ډېر زیات مخته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ شي هلکان وي که جنکۍ وي، دا د دوه د فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل شي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي وروسته له هغه چې دغه تغیرات راسي؟
بله، اول خو ما وویل چې په یو مسله باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده، مثلا نیمه ورځ وه، د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و، هغه اوس یو مسله مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کوم درس ویي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو مسله باندې، او بالاخره مسله مې انسان د انرژي مصرفېږي، نسي کولی چې چې دا ټول درس پیورز واخلي وقیم دا مشکلات ستا
ش یو ستونزه چې موږ تاوریدونکو یاد کړی د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري دوی په ونه کرایسي چې خپل دند ته هم ورسیږي ځکه چې ټول ورځ باید بیا په دفتر په هنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کېدلای شي د هغو محصلینو لپاره چې کار هم کوي
بالکل محترم دا هم یو لوی استونده دا ځکه چې دا سم اصلي نمسته په پانتون کې چې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسؤلیت هم لري زه دا سه خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي موږ هم سنفیان چې کوم مخکې هلکان دا ټول دا استونده دوی ته پیښ شوی دا او یای چې موږ څنګه وکړو هم درس سره مخته دا هم باید موږ وظیفې ته لاړ شو او حال دا چې اوس باید ټول ورځ کار پانتون تنی راسو درس دی لپاره موږ شاید خپل وظیفې لاس ورکو او شرایط اوس دا سیدی چې یو محصول نسی کولای چې خپل وظیفه پیدا کړي چې هغه محصول دا مجبور دی خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي نو شاید ممکن زه دغه سه په سره هم موږ تاسو برابر چې محصول خپل درس پریږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي چې دا ډیر زیات یو نقصان دی تعلیمي بهیر ته او
اصلینته اوریدونکو زموږ د خبرونې دریمه ملمنه اغلی دیوا سادات هم له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده چې دا هم یو محصله ده دیو جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي
ډیره مننه سلامونه نیکی هله تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته هله من د یم چروغ او جوړ اوسه
طالبانو ویل دي چې دوی د جنونو د لپاره درې ورځې او د الکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړي چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی آیا تاسو له دې خبري خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي
زه غواړم د دې په اړه لک معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید د اول نه ډیره پاملرنه شوی وي مګر زه د دې نه واقعیا خبره نه یم چې خپل محصلینو د غوښتنه کړې وي ځکه چې محصلین تر دې دمه چې خبره یې ما ټول د دې طرح خلاف دي ځکه واقعا د دې ستونزې راپور وړي دي او یو ډې لوی ستونزه د ځوانانو د محصلینو کې انجونې کلکان د دې وړاندې دا یو خان پیدا شوی دی هم اقتصادي ستونزې او نور ستونزې رامنځته کړې دي چې زه فکر نه کوم چې خپل محصلینو په خوښه به اوسي
تاسو په دې برخه کې کومه څه وایئ چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغه کې کستا سو فکر ته یو ستونزې هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره شریک کړئ مهرباني
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي اما په دې وروستي کې واقعا ستونزې د هڅه څخه تیر شوې دي اول خو مخکې د دې چې دا نظام ورنګيږي شپک او میاشتې محصلین په کورونه کې پاتې شول درسونه څه واقعا شاته پاتې شول او دغه د دې چې بیسټ اپ انټونونه پایل شول یو تجديدي سمستر و چې فقط درې ورني منتدا سرکول شو او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید ماستر درس دک یو څه دک هدف دا و چې کته باید ختم شي او دل جره کته باید آزموینه سره ورسیږي چې واقعا دا خنوه ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو او هغه تجديدي سمستر یې پاس صورت او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جست ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې انجونې ځي او درې ورځې هلکان چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي اکثر ننجونې ما د خپل سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لاري پیسې یا کړه د ټول د کتابونو اخیستل د ټول د خپل د خپل د شخصي پیسو نه کوله او تاسو د محصلین هم دي چې د کور ټول خلاص په دوی باندې و او دا چې دوی د سهار تر مازدیګره پانتون کې اوسې دي تا واقعا ډېر لوی ستونزه ده یو ورځ کور کې او یو ورځ پانتون کې داسې د درسونو خواندم نشته دی فشار ډېر دی زه فکر کوم چې د یفتری سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په دې ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم مونږ ولیدلای چې دلته دی واقعا ډېر ستونزې زموږ په وړاندې
دیو جان، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمیر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ور باندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي، یا هم ورته اوس دا دی ورځ مشخص وي چې ټول ورځ برازي درس پوي درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي. دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووزي یا پرېږدي درس. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پرېږدي؟
دو وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی، واقعیا دا څه ډېر مهم مولد دي چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کړی و. اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید انجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو اغوستلې دا معلومداره وه، او دا مونږ دا هم منله. واقعا دا ټولې جامې انجونې چې پوهنتون کې وګوري، ټولې چپنې یعنې تور ټیکري واغوندي، یعنی مونږ ایجاب مراعاتو. اما دا چې د استادانو کمبود ډېر ده، تقریبا د 400 څخه زیات سرحد ووته، استادان لاړل خارج ته، او د ښځینه استادانو شتون هم کم دی. نو دا چې نارینه استادان مونږ ته درس وایي نه کې، خی مونږ څه وکړو؟ مونږ حق لرو چې تحصیل وکړو، دا زمونږ هیواد دی. او همدا اوس هم ډېر کم شوي دي، او انجونو روحیه واقعا ډېره ضعیفه شوې ده. په دې ډېر اساسي ستونزې شته چې باید دوی باندې دوی پاملرنه وکړي چې زمونږ سطحه د تحصیل او د درس لوړه شي. اما متاسفانه چې دوی ډېر په ډېر عادي خبرو باندې فکر کوي، چې طبعا ډېر خلک د همدې فکر کې دي، حتی زما صنفیانې چې د پوهنتون څخه یې واقعا زړه وهل شوی ده، ځکه دوی په بې معنا خبرو باندې فکر کوي. او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده؟ همدا اوس په ټولې نړۍ کې، په اسلامي هېوادونو کې وګوري، استادان نارینه دي، انجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله، خیر صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
موږ ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوی دی، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته درس ووایي، او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتووالي فرصت ولري. ستاسو په نظر آیا دغه ډول پریکړه استادانو ته واقعا فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا د استادانو غشتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
همانه دا چې دی ویلي د استادانو غشتنه په اساس شوی ده، نو ولنه په لږ کومه کیسه دی په نظر کې نیولی، او که دوی د تور څخه پوښتنه کړي نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم. یعنی زما څخه پوښتنه نه شوی، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړي شي که نه. نو چې زما څخه نه شوی، تر چې د اوسو ته نور استادانو څخه به هم نیول شوی. او بل دا چې ویل شوی دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه کم شوی، بلکې هغه عمر ډیر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه په خوا چې مثلا سهار او ماسپښین تایمونو ته استادان درس ورکوي، اوس هم هغه استادان دي که ورځې بیل شوی هم دي، هغه استادان دي مجبور دي ځکه یو ناست درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بلاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هغه استادان نه دي ډېر شي، مثلا نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تا خو ورځ ته بیل درس لکي او جس ورځ ته بیل، هغه استادان دي چې هم دواړه ورځ ته اجر کوره او ناسته درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل. اما زه شخصا خپل نظر ته دا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوه پوهنتونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به تابان چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې درسي سیستم درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پوهنتونو کې.
او استاد، ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ور سره مطرح کړي؟
انشاءالله چې زما غوښتنه او زما مشوره محصلینو ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کېږي نه، تابن فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، پوه لاسته راوړل غواړي، نو مونږ مجبور یو. دا مشکلات باید وزغمو، مونږ باید وزغمو ترڅو دوی ته تحصیل ورسو، دوی ته پوهه ورسو، او دوی باید دا اوس غمی تر څو په خلاص سره وي ځکه چې کدا څه ونی شي نو دوی کدا لاره غوره کوي چې دوی په کورونه کې کینی تحصیل څخه خلاص سر شي نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده نو دوی ان شاء الله چې غواړي هدف یې علم او په خلاص سره ولني نو تابع په دیناره کې به خندونه یې مشکلات به یې په هغه مختلفه هم مشکلات سره مخ شي او د دې مشکلات هم درکو اما دا لاره حل لاره نه ده چې دوی درسونه خوشي او دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي توکل پخته ان شاء الله چې راتلونکي کې کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي
مننه اوس هم ګورم چې اوریدونکي دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
څوک ته هم سلام وایم محمد حمد در سره پارٹی کا کیم لغمان نه مننه خورځانې زه خدا غمه نظر دا سدا خودري ور ضرورت خاطی او راضی دی کې خو ډیر د متعلم او ماسل ذهن کمزورې کیږي کنه بل خواته وړي نو زه وایم سدا خو داخلي مسالې دی او دغه محدودیتونه په دی ولس باندې د یار وخت لگاوي سي دغه ټو مسالو ته کو لومړی توپ ورکړی او کنه او دا د همدې خپل په ګټه د نظام په ګټه کم شي چې نظام ته ګټه راسي خپل نظام ته تقویت ورکړي هغه کوم دغه د خزو تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغه ته توجه کول نو دا به خپل همدې نظام تقویت کې ډیر مرسته کړې و ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګیا کنه نو زه دا وایم چې موږ خپل د نظام تقویت غواړو باید اول دې غټو مسلو ته توجه سره ودا خو ولس د نو ولس خوار وخت به نظام کوي چې صحیح خوخه پیوي چې او مخکې له وخت نام خورې دا ځکه دا دغه تعلیم خو پورا کول پکاري شپږره دې بونه کې او بل خبره دا ده چې شپږره دې اوس نه کوي نو درې ورځې به تعلیم سي او هغه بس د کړه سي دغه دې ما نظر
ډېر مننه هم درد صرف تاسو نظر مو واخیستي مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ډېر مننه سره کوم سره سبلا چې ګزاله کابل څخه دا سیسی استاد ستاسو سلامونه کوم پونتون استاد
مهرباني
د دې ته خبره د افغانستان لرمه چې آیا دې طالبان سره د خبره کړې د کوم خبره چې دا مثلا دی په هفته کې اوس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې پونتون درې ورځې شو ته اجازه ورکړې چې آیا د غزوانه خو مثلا په خوا به سلو کار کوي فارغ کړل اوس په دا په څو کار کوي فارغ کړي په نه کار کې فارغ کړي په څو کار کې فارغ کړي یا دا خبره مې وکړه ابل دې افغانستان سره کوم چې مثلا د دې جنکان ته وای چې دې په هفته کې د درې ورځې پونتون تر راځي دا جره کې دا پونتون مثلا د خپل کوک تشبيه ته مستالیا وکي دا دې نس کولای کبه خو به چې بیا جره کامیاب شي باندې غسی مثلا په خو خپل لوک کار کوي کېدل و چې دې حساب تر واخ پاته کار کوي کار کوي نه پاره کوي چې دا دې به کوک په تالیا سره کوي شي دا پونتون دا پونتون سم ما پکې دا شکل سم پکې دلی
چې زه یې سپ تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو ته لمر تاسو واورې د موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړي د ویل چې محصولین به وکوه طالبان د آیات طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصولین به په څومره کلونو کې فارغيږي یو پښتني دغه او بل پښتني دغه و چې آیا محصولین به وتوانیږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت ډک کی یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کې ژاغه به بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی ماسینین به هغه څلور کلو کې مثلا فارغيږي او کلاتون کې هم دوی ویلي چې موږ ځنې نور پلانونه هم لرو نو هغه به پراتون کې معلومیږي چې دوی پلانونه څه ډول دي د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او کډی دیږي به او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه ماسلین او ریډینکو دلته فکر کوم یو سوی تفاهم شوې ده دا چې ماسلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي دوی دا درې ورځې درس چي دی دا داسې دی چې په خوا چې کله دوی روزانه راتلل په نه کې ټوله ورځې دوی د سهار مثلا تر ماسپښینه درس وو اوس چې په افته کې درې ورځې راځي د سهار تر مازدیګره به دوی درس وایي یعنی د هغه تا ورځې داس چې دوی نشي راتلای پانتون ته دوی ورسته له ماسپښینه باید پوره کړي نو په دې صورت د سهار تر ماسپښینه مثلا یو ورځ د دوی درس کور کیږي او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویم ورځ درس کور کیږي
شه ډیر مننه د دغه معلوماتو څخه ډیر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته اوس هم ګورو چې ک نور اوریدونکو فکر کوم چې اوریدونکو نسته لمر سره استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم نور ملمنو ته هم راځم تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لښپژم ټولګي پورته جنو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي او دوی ویلي د چ پر دې برخه کې به دوی یو طرح جوړوي چې دا پر دې تر حالات اوسه پوری کار روان دي. استاسې په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ سي او په هنتونونو ته باید لاړ سي، او هلته به شونځي بند وي او نجونې به نسي کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي؟
اول خو وای تو ایم چې معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوه بیل وزارتونه دي. نو زما په نظر په دې اکله به هغه کسان چې مثلا په معرف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته به ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته، نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانیستل کېږي ښوونځي او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا دروازې د ښوونځي دروازې تړل شي وساتل شي نو پانتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د محصل چې پانتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي، نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پانتون ته محصلین له کومه کوو که نه، نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بالاخره زموږ خویندې او لوڼه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي په ښوونځیو او پانتونونو ته.
زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، موږ به تلیفونونه راواخلو. اوس هم یو اورېدونکي موږ ته خپل ږغ پرې شیدی، موږ به د دې ژغ واورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلام نوایم. او تاسو مېرمنه دې ساده ته او څنګه مرتا او دا غبل مېرمنه ته او ملالۍ بشیر خو زه به تاسو ته د سیو وایم چې دا مېرمنه نه مې پوښتنه ده ساده او استاذینه چې دا خود پانتون خبره ده او دا غدا دولسم ټولګي نه کښته نجونې به څه شی کوي، آیا هغوی به هم دا په سین کې څه رقم یو ځای وي؟ دغه پوښتنه مې ده. او دوی طالبان چېرته د نجونو په زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته به نه څه شی زده کړي وي، او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې ډېر، راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې یو ورته. د مېلمنانو مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې اکله دغه د دولسم لر.
دیو جان، تاسو دغه پښتنه واوریدل، تاسو څه به په بل ډول باندې زه دا پښتنه وکړم؟ دوی ویل چې د ترولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکي به څه ډول وي؟ تاسو په نظر آیا څه هیله ستا چې شونځي به پرانیستل سي؟
مننه، هیلمند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیلمند یو او د اسلامي امارات څخه هم دا غوښتنه ده چې باید پیل کړي. او ما داسې فکر نه کوو چې زمونږ پانتونونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې مونږ تر شپږمه پورې درس وایو نور همداسې کور کې کینو همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی تا هم خانه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي او مونږ هم دا غوښتنه لرو.
اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترمو ته، تاسو مېلمنو ته، د راډیو لارو ټولو وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي. نو دلته داسې ده که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دی ولري چې ډېر خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي او د تعلیم څخه تېښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي، هغوی دلته ځان ته یو ځیکې د کار زمینه او مساعده کړي ده، اقتصادي مشکلات په 15,000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي او دوی 15,000 افغانۍ دوی معاش اخلي، نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دی ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې ده دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده سپین کالي واغونده مخ پټ کا مخ مو پټ او دلته اسلامي ټولنه ده هر سړی منظم کوي او داس هم کوي روزم نسی او دلته هر سړی چې خپل فکرونه کې سره قم اسلام په ځان باندې تطبیقي او اسلامي قوانين تطبیقي هغه کسل واری مونږ ته څوک وي خو لیکن مونږ چې سره قم خپل زونه چې خدای پاک ته څنګه زمونږ معلوم دي هغه سی بیا دوی چې دوی نه پيږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصول ته او اسلامي عنانات ته په احترام ګورو خو مشکل دا ده چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه تورې زمونږه د تعلیم څخه زمونږه فرار کوي تاسو وګورئ خورجان دغه ماجرات د څنګه ماسترغه ماجرات د دینه ماسترغه چې دلته چې د خلک متنفره شو خلک چې د پدس یو مشکلاتو کې اخته شو خلک پدس خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما اندر اختیار هم چې د هغه منفي خواته روانه ده لیکن کاینده زمونږ مثبت خواته رواني زما خو نور زما خور ز د تعلیم خواته په مثلا د غوي توجه تعلیم خواته وشي او غوي د تعلیم برخمان شي زه څه کوم چې د مملکت نه تختم
ډیر زیات مننه چې تاسو مشت زنګ وه زرمینه دولتزی او اغلی دیو سادات څخه هم ډیر زیات مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ لو استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره تربیامو پر خدای سپارم مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
ساعت 5